دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم بیا هم سړی مشی وخت په واشنگتن کې د شپې اتنیمی او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه پیل شوله زه عاشق الله رحیم زویم په سر کې خبرونه اوري د طالبانو او امریکایانو ترمنځ موقتی اوربند چې ښایي ډیر زر به عملي شي پرون د جمعې په ورځ په دواړو خواوو موافقه وکړله د امریکا د حکومت یو چارواکي چې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو سره په سفر کې مل دی د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې موافقه د تاوتریخوالي په کمیدو شوي په دې موافقې کې د طالبانو نه غوښتل شوي دي چې په ټول افغانستان کې به د سړک د غاړې بمونه نه چوي ځانمرګې بریدونه به نه کوي او د افغانستان په امنیتي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ په بهرنیو ځواکونو به د توغندیو بریدونه نه کوي امریکایي چارواکو تر اوسه دا نه دي ویلي چې اوربند به څه وخت پیل کیږي خو د طالبانو یوې سرچینې ویلي دي چې ورځنی اوربند به د همدې میاشتې په 22مې پیل شي او د سولې موافقه به د همدې میاشتې په 9مې نیټه لاسلیک شي خو امریکایي چارواکو ویلي دي چې د سولې د نهایي موافقې د لاسلیک لپاره شرط دا دی چې طالبان به په وو ورځو کې تشدد نه کوي طالبانو همدارنګه ویلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک پر وخت به ملګري ملتونه روسیا چین سعودي عربستان پاکستان جرمني قطر او د ناروې استازي هم حاضر وي او د نړیوالو ضمانت کوونکو حیثیت به ولري د دې موافقې سره سم به په څو میاشتو کې د افغانستان نه د امریکایي عسکر وتل پیل شي که څه هم ویل شوي دي چې د عسکرو د شمیر کمیدل به ښایي 18 میاشتې وخت ونیسي خو د امریکا د حکومت چارواکي دغه رپورټونه نه رد او نه هم تایید کړل په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو او د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مونیخ کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلی دي دوی د خبرو ډیر جزئیات نه دي خبرې شوي ښاغلی غنی همدار از د ناټو د عمومي منشي یان سټولټنبرګ سره کتلی دي ښاغلی سټولټنبرګ په خپل ټویټر لیکلی دی چې د افغانستان د آینده په اړه مو د ولسمشر محمد اشرف غنی سره بحث وکړه ناټو او متحدین یې په افغانستان کې د سولې زمینې برابرولو ته ژمن دي طالبان باید د تاوتریخوالي د کمولو او مذاکراتو د پیلولو لپاره خپل اراده او ظرفیت وخی د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غاغ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نوریا د کاناډا صدر اعظم په ایران غږ کړی دی چې د هغې مسافروړونکي الوتکې په حق لدې په خپلواکه توګه بشپړ تحقیقات وکړي چې تیره میاشت په ایران کې وویشتل شوه او ټول سپاره کسان پکې ووژل شول د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودیو د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف سره د ملاقات نه وروسته خبریالانو ته وویل ما د کاناډا د ولس سره ژمنه کړې ده چې ځواب به ورته وایم ایران باید د نړیوالې ټولنې سره په ګډه د الوتکې د لویدو په هکله تحقیقات وکړي او هغوی چې په دې پیښه کې ملامت وګڼل شي باید حساب کتاب ورسره وشي ملګري ملتونه وایي په همدې تیرو درې ورځو کې د سوریې د ادلی په ولایت کې 14,000 عام خلک بې ځای شوي دي ملګرو ملتونو ویلي دي چې اکثریت بې ځای شوي ماشومان او ښځې دي د غیدارې همدارنګه ویلي دي چې د ادلی په ولایت کې هوا دومره سړه ده چې اوبه پکې کنګل کیږي او په همدې ساړه ژمي کې ماشومان د سرپناه نه لري په دې تیرو څو میاشتو کې د سوریې حکومتي ځواکونو چې روسیا ورسره ولاړه ده د ادلی په ولایت کې د یاغیانو په خلاف تروزی عملیات پیل کړي دي ملګري ملتونه وایي تر اوسه د دې ولایت نه چې 3 میلیونه خلک پکې ژوند کوي 13,000 خلک مجبور شوي دي چې خپل کور کلی پرېږدي او نورو سیمو ته کډه شي د امریکا حکومت وایي امریکایي ځواکونو په عراق کې د ایران د قدس ځواکونو په خوانی قومندان د هغه لخوا د پخوانی بریدونو په غبرګون کې وواژه د امریکا حکومت په خوا ویلي ول قاسم سلیمانی ځکه وواژه چې په نږدې وخت کې د حملو پلان درلود سپینې ماڼۍ د امریکا کانګرس ته په یوه یاداشت کې لیکلی دی چې په منځني ختیځ کې د ایران او هغو ملیشو لخوا چې ایران یې تر شا ولاړ دی په تیرو څو میاشتو کې د بریدونو زیاتېدل د دې سبب شول چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د قاسم سلیمانی د وژلو امر ورکی او وروستۍ خبر دا چې امریکا د سریلانکا د پاوس په لوی درستیز د سفر کولو بندیز ولګاوه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي کره شواهد او معلومات شته چې ښیي د سریلانکا د پاوس لوی درستیز د تامل پلانګانو په خلاف جګړې کې د بشري حقونو په سرغړونو کې لاس درلود د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه واورېدل
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
اوري. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هله چې روغ جوړی زنه ترانه ایسه یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږه سهارنی خبری خبرونه اوري. پام وکړئ د خبرونه لومړی رپورټ ته. امریکا او طالبانو د وو ورځو لپاره د تاوتریخوالو د کمیدو په هدف په یو وړاندیز خبري کړې دي. د ترامپ د حکومت لخوا دا موضوع وروسته له هغه تایید شوه چې د ناټو مشرانو په براکسل کې د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان پر راتلونکو باس وکړو. پام وکړئ د رپورټ ته.
څو ورځې وروسته له هغه چې د افغان ځواکونو په یو برید کې دوه امریکایي پوځیان ووژل شول، د امریکا د دفاع وزیر مارکس پر د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د تاوتریخوالو د کمیدو په هدف د امریکا او طالبانو د یو وړاندیز خبر ورکړ.
The United States and the Taliban have negotiated a proposal for a 7-day
د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د وګړو لپاره د تاوتریخوالو د کمیدو په یو پیشنهاد خبري وکړي. موږ ټول ویل چې په افغانستان کې د حل یوازنی خلار سیاسي توافق دی. په دې برخه کې پرمختګ شوی او موږ به نور جزئیات نږدې وختونو کې شریک کړو.
اسپر د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو ډاډمن معلومه ده چې ټاکل شوی وخت د دې لپاره کافي دی چې طالبان وخی یا د قرارداد په اړه جدي دي کنه. اسپر وویل
دا زموږ نظر ده چې د اوس لپاره وو ورځې کافي دي، خو له دې ټولو سره سره زموږ موقف دا ده چې دا بهیر به د شرایطو پر اساس وي.
یو جک پوره دفاعي چارواکی وایي امریکا تاوتریخوالی له نږدې څاري او غواړي مطمئن شي چې آیا طالبان په پاک نیت عمل کوي که نه. د ټرمپ د حکومت غړي هڅه کوي څو دا هوکړه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ یوې مهمې بریا ته د رسېدو لپاره وکاروي. جمهور رئیس ټرمپ په تکرار سره ویلي چې غواړي د افغانستان د جګړې په ګډون له دایمي جګړو ووځي، خو کارپوهان خبرداری ورکوي چې د امریکا حکومت باید له طالبانو سره د شرایطو پر اساس پلان سره پرمخ وړاندې شي او له دې پرته به امریکایي پوځیان او د هغوی متحدین د جګړې په ډګر کې له بد برخلیک سره مخ شي. د دفاع او دیموکراسۍ د بنسټ څخه برادلی بومن وایي
Well, what happens when we put our arms down in a boxing match unless the bell has rung, which is not really
کله چې موږ د سکوهنه په سیاله کې خپل لاسونه کټونی سو څه پیخیږي. طالبان به ځکه جګړهونه دروي چې موږ وایو ستومانه او غواړو کور ته لاړ شو.
امریکایي قومندانان او دفاع وزیر مارکس پر وای دوی په افغانستان کې اته سو شپږ سو کسانو ته د خپل پوځیانو په کمولو سره مشکل نه لري. که د مذاکراتو له مخې د تاوتریخوالو کمیدل دوام وکړي، نو د امریکایي ځواکونو د کمیدو لپاره به هم اقدام وشي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د خوست یو شمیر عامو خلکو د سولې په اړه د قطر مذاکراتو ته امیدواري ښکاره کړې ده. دوی د طالبانو غوښتنه دي چې د افغان حکومت سره هم خبرو ته کینی تر څو جنگ پای ته ورسیږي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حقله رپورټ راغلی.
شاوخوا 50 کلن آتا خان په خوست ښار کې د سړک پر غاړه په ولسی کراچي کې تازه میوه خرڅوي. دوی د خپل کاروبار تر څنګ د ورځې په اوږدو کې د رادیو لارې د افغانستان په حقله خبرونه هم اوري. آتا خان وای په دې ورستیو کې چې د قطر په پلازمینه دوحا کې له طالب استازو سره د امریکایي چارواکو په مذاکراتو کې د پرمختګ خبرونه ورکړل شوی، خوشبین دی چې دا ځل سوله کیدونکې ده.
لکه سره کم په نورو هیوادو کې خلک وخت آرام تیروي، باید داسې موږ دلته په خپل وطن کې په آرام سره او په ښه فضا کې وخت تیر کړو. خوشبین خو ډیر یو، خو که چیرته دا خبرې افغانستان ته روشي، غوښتنه مې دا ده د هر چا نه چې هر څوک کړای شي چې موږ په وطن کې آرام روستای شي. که نه روستای، خدای پاک دې خلکو کورونو ته دا ورویرولي چې د موږ کور ته روستلی دی.
په ټولیز ډول عام افغانان په قطر کې د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ روانو مذاکراتو ته په کتو سره په افغانستان کې د سولې ټینګښت تر بل هر وخت ډیر هیله من ښکاري. امریکایي چارواکو په قطر کې د وسلوالو طالبانو مرکچیانو ویلي چې د دوی ترمنځ د توافق تر لاسلیک وروسته بین الافغاني مذاکرات شروع کوي. عام خلک وایي چې دا له ځان سره د روان بحران د پای ته رسیدو زیری لري.
د کوم خبر چې راورېدي او امریکایانو او طالبانو دغه نه والا ډېر په زړه کې ته تامه مده چې خدای دا وربند به کې اول خدا وربند ومني طالبان سوله راشي په ټول افغانستان کې، ځکه چې ټول ولس سوله ته ډېر په هیله کې ده چې سوله چې په افغانستان کې امن راشي.
نو مختر زمان دی سوله ته خو ډېره اړتیا ده، خو که سوله وي د افغانستان کې چې کله وګوري هر څه چې وګوري چې زه باید سوله وکما نری جنگ نه ششمه ستړی شوایم کیمه ریپوی چې دی چې په سوله لګوي چې د افغانستان خلک د اما ذهنیت د غریپوی په اما ذهنیت باندې ولګول شي.
د چیرونکو په وینا په داسې حال کې چې د خطر په مذاکراتو کې پرمختګ شوای په افغانستان کې د سوله په اړه ملي اجماع نه لیدل کیږي. غوښتنه ده چې د سوله په مخ کې شته خنډونه لمنځه یوړل شي. په همدې ترڅ کې یو شمیر افغانان یا د پروسې ته لا هم د شک په سترګه ګوري. د دوی په نظر کې د سولې د روانو مذاکراتو هدف په افغانستان کې د جنگ پای ته رسیدو په خاطر وي، نو له افغان حکومت سره د خبري وشي.
مانو محمد داود د متون رسیدونکو یم. هغه په نن چې په جوړی کې باید افغانانو سره خبري وشي. اوس چې وسنۍ دالې ټپلې چې د خبرو کې دوي دا د جوړی خبري نه دي، نو دا خو چې خارجيان خپل منځ کې خبري کې دای د خپلې ګاټې دي.
د افغانستان د ملي یووالي د حکومت مشرانو په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له هغوی سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال ګواښ کړی چې که ناپاکې رایې د پاکو رایې نه بیلې نه شي نو دی او ملاتړې به پایلې ونه مني. خو د ټاکنو خپلواک کمیسن په ځواب کې ویلي دا کمیسن خپل کار د قانون په اساس پر مخ بیایي. پام وکړئ د اکرام شینواري رپورټ ته.
د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم خبرداری ورکړې چې که چیرې د ناپاکو رایو په پایله کې حکومت جوړ شي نو دی او د ده ملاتړې به ونه مني. ښاغلي دوستم د پنجشنبې په ورځ د جوزجان ولایت مرکز شبرغان کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې که دغسې حکومت اعلان شي نو دی به هم همدغسې یو اقدام وکړي.
اگر اینجا هم تقلب صورت گرفت،
که چیرې دلته هم تقلب وشي، ساس رای لپامه وغورځول شي، بیا یا ګواخ یا پیسې او ساس رایو باندې معامله کیدله. که پر غاړه می تور او چاړه هم کې خودل شي په دار کې وزړول شم، د ټاکنو تقلبي اعلان نه منم.
خغلی دوستم دلی شیر نیوایی او زهر الدین بابر د تلین په مناسبت دغه جوړې شوې غونډې ته ویل چې که دغه اعلان وشي نو دی به ونه مني. تر اوسه د افغانستان جمهور ریاست د جنرال دوستم تازه سرګندونو ته ځواب نه دی ویلی. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون یو وایان میرزا محمد حق پرست امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې دا کمیسیون د اساسي قانون او د ټاکنو د قانون پر اساس خپل کارونه ترسره کوي. خغلی حق پرست ویل د پایلو اعلان د کمیسیون کار دی او د نظم ټینګېدل د حکومت پورې اړه لري.
د افغانستان ټاکنو خپلواک مدیریت ډېر واضح دی. د یو تخنیکي او مدیریتي ارګان په حیث باندې موږ د اساسي قانون حکم د ټاکنو د قانون حکم تطبیقوو او دا د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت وظیفه ده چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نهایي فیصلې د اعلان سره سم په ټوله هیواد کې د دې فیصلې تطبیق وکړي او د بې نظمۍ مخه ونیسي او قانون تطبیق ته زمینه برابر.
جنرال دوستم په خپله په ټاکنو کې په کوم ټیم کې نومان نو، خو د ښاغلي دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش ګوند په ټاکنو کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او پالنې له ټیم څخه ملاتړ کوو. په افغانستان کې د روان دیاله سوته نویوم لمریز کال د تلې د شپږمې ورځې د جمهور ریاست د ټاکنو څخه څلور میاشتې او نولس ورځې تېرې شوي دي، خو لا تر اوسه د دغو ټاکنو وروستۍ پیلې نه دي اعلان شوي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو خپلواکه کمیسیون شاوخوا دولس ورځې وړاندې د دغو ټاکنو پر لومړنیو پیلو د شکایتونو او اعتراضونو بهیر بشپړ او خپلې پرېکړې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون ته وسپارلې. خو د ټاکنو خپلواکه کمیسیون ویاند میرزا محمد حق پرست وایي چې دغه کمیسیون ته د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د اساسو د نو ورتګ له امله تر اوسه د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د پریکړو د عملي کېدو کار نه دی پیل شوی.
متاسفانه تر اوسه پورې موږ په تمه د دې چې شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون تخنیکي کاران راشي او موږ ویژه تفتیش د سلو نظرینو په مخ کې پیل کړو.
خو د ټاکنیزو شکایتونو خپلواکه کمیسیون مرسیل ویان ممر رضا پیاس امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د دې کمیسیون کار خلاص شوی او په ګډه ناسته کې چې دواړه کمیسیونونو د مشرانو ترمنځ د تېرې دوشنبې په ورځ شوی وه، د لس فیصد او پنځلس فیصد رایو د نمونې اخیستلو مسله هم حل شوې ده.
تیم تخنیکی ما یعنی هر زمانی
هر شیبه چې هغوی اعلان وکړي زموږ تخنیکی ټیم چمتو دی کمیسیون ته ورشي، خو د هغوی پلان لا مشخص شوی نه و.
خغلی پایز ویل چې نورې چارې دوی پورې اړه نه لري او د ټاکنو خپلواکه کمیسیون پورې اړه لري چې بیجري بشپړې کړي. د ټاکنو په سر دغه جنجال په داسې حال کې پیدا شوی چې ټاکل شوی ژر د امریکا د متحده ایالاتو او د طالبان د اساسو ترمنځ په دوحه کې د سولې هوکړه لاسلیک شي.
د واشنگتن
نه
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سارنوالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره د نوو تدابیرو لنیولو نه خبر ورکوي او وایي که سارنوالان د خپل امنیت لپاره وسیله ته اړتیا ولري د وزارت ورته د جواز ورکولو پروسه اسانه کړی ده. د کورنیو چارو وزارت د تدابیر په داسې حال کې نیولې چې د افغانستان لوی سارنوالی روان لمریز کال د سارنوالانو لپاره خونړۍ بللې او ویلې دي په دې کال کې سوالستنه سارنوالان د ټیرورستي بریدونو له امله وژل شوي دي. ممتاز بهیر په دې حق رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت خپل ټولو اړوندو کشفي عملیاتي او اوپراتیفي برخو ته دستور ورکړی تر څو په کابل او ولایتونو کې د سارنوالانو د امنیت ساتلو لپاره له خپل ټولو امکاناتو څخه استفاده وکړي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی امریکا غږ ته وویل چې پر دې سربیره د کورنیو چارو وزارت د ملي امنیت ریاست سره په همغږي د سارنوالانو او د هغوی د دفترونو د امنیت د خوندي ساتلو لپاره غړې هڅې پیل کړې دي.
په دې برخه کې موږ د افغانستان د ملي امنیت ریاست سره هم په ګډه کار کوو تر څو وکول شو هغه خطرات او تهدیدونه چې زموږ قدرمنو سارنوالانو ته د افغانستان متوجه دي غوته په وخت سره رسیدګي وکړو. یو خداده چې هغه ځای کې چې دوی بده باش کی او هغه ساحو کې چې دوی دند تر سره کیل تزمو کشفي برخه په جدي توګه کار کوي او فعالیت کوي دغه د امنیت ټینګښ په برخه کې.
د خاغلی رحیمی پر وینا دغه تدابیر په لړ کې د کورنیو چارو وزارت د هغو سارنوالانو لپاره د وسلې د جواز ورکولو په پروسیه کې هم اسانتیاوي راوستي چې د خپل امنیت لپاره د وسلې درلودلو ته اړتیا لري. د کورنیو چارو وزارت د سارنوالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره د تدابیر ورسته له هغې نیولې دي چې په روان مریض کال کې پر سارنوالانو د تروریستي بریدونو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د لوی سارنوالۍ ویان جمشید رسولي امریکا غږ ته وویل چې د روان کال په تیرو لسو میاشتو کې 14 تنه سارنوالان د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې وژل شوي دي. خاغلی رسولي دغه کال د سارنوالانو لپاره تر ټولو خونړی وباله او ویل د افغانستان لوی سارنوالی تل خطرناک او جنایتکار او مجرمینو سره مخامخ ده او موږ نشو ویلای چې د سارنوالانو او یاد دغه بنسټ د کارکونکو په وړاندې ګواښونه نشته یا نه وو. په خواشینۍ سره چې موږ د تیرو کلونو په پرتله په 1998 کال کې یا 2019 کې موږ د خپلو همکارانو په وړاندې د زیاتو بریدونو شاهدان وو. موږ له امنیتي او دفاعي همکارانو څخه غواړو چې په دې برخه کې زیاته پاملرنه ولري.
دې قسمت توجه بیشتر داشته باشند.
خاغلی رسولی ویل چې سارنوالان د افغانستان د دولت غیر سیاسي او بې طرفه کارکونکو دي چې د عدالت تضمینولو دند لري او پر دوی باندې برید پر عدالت باندې د برید په معنا دی. د افغانستان د لوی سارنوالۍ د معلوماتو په اساس په تیر شاوخوا 14 کلونو کې 125 سارنوالان په مختلفو ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د بریدونو له عمله وژل شوې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو.
امریکا د شمالي کوریایانو په باره کې اندېښمنه ده چې د کورونا د وایرس د احتمالي خبرېدو د خطر سره مخامخ دي. د امریکا غږ خبريال بلګالو په دې باره کې د سیول نه رپورت را لګل زامن مومن دي.
امریکا وایي د شمالي کوریایانو په باره کې په ژوره توګه اندېښمنه ده چې د کورونا د وایرس د نوې خبرېدو په مقابل کې حساس دی او د هغو بین المللي ډلو ملاتړ کوي چې کوشش کوي د شمالي کوریا سره مرسته وکړي د دغه وایرس د احتمالي خبرېدو مخه ونیسي. د دغه اعلامې معنا دا ده چې د مرستو د رسولو ډلې به په دې قادر وي چې عاجل درمل ورته ورسوي. دا لا تر اوسه تایید شوی نه ده چې د کورونا نوې ویروس شمالي کوریا ته رسیدلی دی یا نه، مګر که دغه ویروس رسیدلی وي متخصصان خبرداری ورکړی دی چې کیدای شي چې شمالي کوریا به ډېر زر د بشري تباهۍ سره مخامخ شي. نه یوازې دا چې شمالي کوریا مناسب درمل رسول نه شاو د بنیادی کارونو نه موجودیت ته چې دغه وایروس خبرېدو سره چل چلند وکړي. د هیواد ډېرې برخې نسته ځپلې دي او د مرستو د رسولو هغه موسسه چې غواړي مرسته وکړي لومړی باید له امریکا او ملګرو ملتونو اجازه وغواړي، ځکه چې په شمالي کوریا باندې د اتمي وسلو د پروګرام له کبله اقتصادي بندیزونه لګولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ داسې نښې نښانې څرګندې کړې د دې ملاتړ کوي چې زر د دغو موسسو لپاره اجازه ورکړی شي. یو نتاق ویلی امریکا پا جاور را تو گاندخمنه ده چه شمالی کوریایان ده دغه ناروغی پا مقابل که حساس دی. ده ملگورو ملتونو ده بندیزون کمیتی ده روان هفته پا سر که ده امریکا غاک کوریایی سنگ تا ویلی ده همچم تو ده چه ضروری استثناء اومانی. سرسالیف ده بینلالی فیدراسیون و ده سری میاشتی ده طولونو ده عجلی غفتنی پا قول د پرسونل او د ژغورنې او د ویروس د معاینه آلاتو ته عاجل ضرورت دی. مګر داسې رپورټونه نشته چې وایي شمالي کوریا په رسمي توګه د مرستو د رسولو ډلو ته بلنه نه ده ورکړې. د دې په ځای شمالي کوریا د بهرنۍ نړۍ سره روابط قطع کړي دي. چارواکو د خپلو ګاونډیانو سره الوتنې او د اورګاډو تګ راتګ بند کړی دی او د ټولو هغو خارجانو لپاره چې دغه هیواد ته راځي 13 ورځې قرنطین عملي کوي. د شمالي کوریا رسمي رسنیو د دغه ویروس د مخنیوي کوشش د هیواد د بقا موضوع یاده کړه. دغه بندیز به د شمالي کوریا اقتصاد ته تاوان ورسوي چې تر زیاته حده پورې د چین سره د رسمي او غیر رسمي تجارت باندې متکی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM سل
د خوراک لپاره نړیوال پروګرام سازمان وایي په روانه هفته کې د سوریې په شمال لویدیځ ولایت ادلیب کې جنگ د سلګونو زرو بې ځایه شوو خلکو لپاره د خوړو ویش ګډوډ کړی دی. خبریال لیسا شلاین رپورټ را لېږلی. سامن محمدي د تلولي
په ادلب کې د سه شنبې د ورځې جنگ د ملګرو ملتونو د هغو لاریو مخه ونیوله چې خواړه او نورې مرستې د ترکیې له سرحد نه چې په سوریې کې په جنگ کې راګیرې شمالي لویدیځې سیمې ته ورسوي. د نړیوال خوراکي پروګرام سازمان راپورټ ورکوي دغه جنگ د مهمو مرستو په رسولو کې 4 ساعته وقفه راوستله. ملګري ملتونه نه وایي د سوریې او روسي متحدینو نظامي عملیاتو چې له هغې ډلو نه ادلیب بیرته ونیسي د ډسمبر له میاشتې نه راپه دېخوا 800,000 تنه یې بېځای کړي دي چې 80% یې ښځې او ماشومان دي. د ډبلیو ایف پی نتاقه الیزابت بیرس وای د رقیب ډلو بمباری او وسلوالې نښتې دوام لري. ډیر خلک یې دې ته اړ کړله چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره وتښتي. دا وایي په زرګونو کورنۍ په دې ساړه ژمي کې چې د حرارت درجه -0 ده په دې لټه سفر کوي چې د ګڼې ګوڼې نه په ډکو کمپونو کې د ژغورنې لټه وکړي. بیرس خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Many families were forced to flee on foot in the middle of winter with temperature at night reaching -10 degrees. Over the past 9 years of conflict, people across northwest Syria have already been displaced multiple times.
ډیرې کورنۍ مجبور کړل شوې چې د ژمي په منځ کې پلی وتښتي چې د حرارت درجه -10 درجه وه. څه باندې لس کلن جنگ له لاسه په درسته شمالي لویدیځه سوریې کې خلک 2 ځلې بېځای شوي دي او دوی تر زیاتې اندازې پورې په بشري مرستو تکیه لري. بیرس وایي ډبلیو پی په دې قادره وه چې ډیرو بېځای شوو خلکو ته اضطراري مرستې ورسولی شي ځکه چې په سیمه کې یې مخکې خواړه ذخیره کړي وو. دا وایي څه باندې 300,000 کسانو ته راشن رسیږي. دې څرګنده کړه چې په خاصه توګه د دغو خلکو لپاره اساسي خواړه چې په پرله پسې توګه د ژغورنې په لټه کې په تحرک کې دي. دا وایي دغه خواړه بې له پخولو نه خوړل کېږي او په اسانۍ سره انتقالېدای شي. ملګرو ملتونو راپورټ ورکړی دی چې لارۍ بیا په حرکت کې دي او سرحدي فعالیت په بشپړ توګه روان دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM سل اشاریه. د اروپا فضائي اداره وایي چې په انټارکټیکا کې یخچالونه د ویلې کېدو په حال کې دي او د نړیوالو اندېښنې پارولې دي. په موکړی دی رپورټ ته
د اروپا فضائي اداره وایي په انټارکټیکا سیمه کې نږدې 300 سکوير کیلومتر یخچالونه په وړو ټوټو بدل شوي یا ویلې شوي دي. ساينس پوهان وایي چې د دې لامل په تیره اونۍ کې د تودوخې درجې لوړیدل دي چې د سانتیګریډ په حساب 14 درجې ته رسیدلی او په جنوبي قطب کې د یخ د ویلې کېدو لامل شوی هم دی. دوه اونۍ مخکې په ویلیام کلیشر سیمه کې هم لوی یخچالونه ویلې شوي وو. د میټرولوژي د نړیوالې ادارې غړي کلیر نولس وایي
په کلنۍ کچه په جنوبي قطب کې د یخ ویلې کېدل له 1990 څخه تر 2010 کلونو پورې لږ تر لږه شپږ ځله زیات شوي دي.
د فرانسې په الپس غرونو کې هم یخ د ویلې کېدو په حال کې دی. په شلمې پیړۍ کې په ګلیشر میر دی ګلاس سیمه کې په اوسط ډول 500 متره یخچال نه ویلې شوې دي. ساينس پوهان خبرداري ورکړه چې د تودوخې درجه د سانتیګریډ په حساب 3 درجې لوړه شوې چې د رواني پیړۍ تر پای به په دې سیمه کې 80% یخ ویلې شي. د فرانسې جمهور رئیس امانوئل ماکرون او یو شمېر نور چارواکو د ګلیشر سیمه ولیدل چې د نړیوال تودوخې درجې لوړېدو له کبله یخچالونه ته د اوخت زیان په حق د خلکو پام واړوي او د چاپیریال ساتنې اجنډا ته وده ورکړي. د فرانسې جمهور رئیس امانوئل ماکرون وایي
څه چې موږ ګورو په مسلمه توګه په نړیواله کچه د تودوخې درجې لوړېدل او د اقلیم بدلون دی او په اساسي توګه د ایکوسیستم بدل شوی دی دا موږ ته واضح کاری.
د فرانسې جمهور رئیس د یو نوي پلان د پیړدو خبر هم ورکړ چې پکې شدید جرمی هم شامل دي. مکرون وایي اوسنۍ جریمه 8 یورو ده چې 250 او 1500 یورو ته بلوړ شي او لدې سیمې څخه لیدونکي هڅول چې د غرونو خیال وساتي. خغل مکرون وایي
د ژوند د تنوع لپاره مبارزه تر هر څه مخکې زموږ د بقا مبارزه ده. دا زموږ په خوړو د ژوند په ظرفیت د ځان په تودو ساتلو پورې اړه لري.
د فرانسې جمهور رئیس وایي وخت اړتیا ده چې د تودوخې نړیوال درجې لوړېدو په حق له اقدام وشي. دی وایي چې لا هم اوس یو شمېر کسان شته چې باید په اړه ورته قناعت ورکړ شي. بلخوا د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي چې د نړیوال تودوخې درجې لوړېدو په برخې له ساينس پوهان سره موافق نه دی. وحید الله فیضی د امریکا غږ
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په چین کې د کورونا وایرس د پیښو تشخیص او رپورت د دې لامل شوی دی چې تاید شو پیښو کې زیاتوالی راش. د چین په هوبی ولایت کې شاوخوا د 1300 زیاتې نوې پیښې تاید شوې دي. پام وکړئ دې رپورت ته.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په هوبی ولایت کې د ویروس ډېرې پیښې په تعقیبي ډول راپور شوي او نوي میکروب نه دي. د روغتیا نړیوال سازمان څخه مایکل ریان وایي
نو په لویه کچه دا زیاتوالی چې تاسو یې په تیرو څلورو ساعتونو کې ګورئ د دې لامل دی چې څنګه قضیې تشخیص او راپور ورکړ کیږي.
هغه ویل ډاکټران د همدې بدلون له امله غواړي چې ډېر ژر راپور ورکړي او د پیښو درملنه وکړي. په ووهان کې د هونشن روغتون د همدې ویروس د درملنې لپاره جوړ شوی دی. په یاد روغتون کې د پنجشنبې په ورځ دوو کسانو درملنه وشوه. په هغوی کې یو کس 68 کلنه ښځه ده. لویو وایي
خلک دلته ډېر ښه دي. نرسانو ماته ترور وویل دوی زموږ بدن او ذهن ته ښه پاملرنه وکړه نو موږ ډېر ژر روغ سو. زه غواړم په ټول هیواد کې خلکو ته ووایم مه وېرېږئ، موږ روغ سوي یو او تاسو ټول باید د وایروس په وړاندې د دې مبارزې په ګټلو باور ولرئ.
په عین وخت کې جاپان په داسې حال کې د کرونا ویروس له امله په هغه هیواد کې د یو کس د وژل کېدو اعلان کوي چې توکیو ته نږدې د یاد ویروس د اخته کسانو د بیړۍ د قرنطین کېدو وروسته په هغه هیواد کې د یاد ویروس له امله اندېښنې زیاتې شوې دي. د جاپان د روغتیا وزیر کاتسونوبو کاتو وایي
په دې مرحله کې موږ کافي اپیدمیولوژیکي معلومات نه لرو چې په جاپان کې د ویروس خپرېدا په ګوته کوي. موږ به د اپیدمیولوژیک معلومات راټول کړو، کارپوهانو سره مشوره وکړو او بیا به لازم اقدام وکړو.
په متحده ایالاتو کې یو ناروغ چې په تکساس کې د هوایی ځواکونو په اډه کې قرنطین شوی و په رسمي ډول په کرونا ویروس اخته تشخیص شوی. هغه د چین څخه تیرونی متحده ایالاتو ته راغلی و. د تکساس ایالت د سان انتونیو خاروال رون نیرنبرګ وایي
دغه کس د چین د ووهان ښار څخه د لکلن هوایی اډې ته رسیدو راهیسې جلا شوی او په ځایي روغتون کې قرنطین دی.
local hospital.
لدی سره دا په متحده ایالاتو کې د پیښو شمیر 15 ته رسیدي، خو چارواکي ټینګار کوي چې خلکو ته خطر کم دی. د چین د روغتیا ملي کمیسون ویلي چې دوی د پنځم به پور از د کورونا وایروس 15,090 پیخي ثبت کړي چې 3,815 کسان په وایروس اخته دي. ګالیا رنان رستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
قدرمن اوریدونکو، په دې هیله چې تاسو به زموږ خبرونه اوریدلی وي او د دری برخې خبرونه اوریدل به هم نه پاتې کوئ، موږ تاسو ته اجازه غواړو. د خدای په امان.